وایي چې د ښار په څلورمه حوزه کې د داعشانو پر یو پټنځای عملیات کړي چې پایله کې یې څلور تنه وژلي او اته نورې ژوندي نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار خوشحال خان مینه کې چاودنې دوه ملکي کسان نن ټپیان کړي دي. د افغانستان لپاره د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکې اداره سیګار وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه کولی شي پر افغانانو خپله برېښنا بنده کړي، او سلګونه افغان کډوالو نن د اندونیزیا په پلازمینه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مخې ته اعتراض یا لاریون وکړ.
اسد الله لودینو لاند خبرونه ویل کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
په خوست کې د یووالي په نوم د والیبال پیل شوې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د خوست ورزش عامر عزیز ملنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې چې دوه میاشتې مخکې پیل شوې وې د خوست شپږ څلوېښت لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ د دې سیالیو په پایلوبه کې سینولا او نور احمد لوبډلې ولوبېدلې چې سینولا د سیالۍ لوبډلې په ماتولو سره تلولي خپله کړه. د ښاغلي ملنګ په وینا د دې سیالیو له جوړولو یې هدف د والیبال ورزش وده او د لوبغاړو ترمنځ د یووالي پیدا کول دي. د احمدشاه ابدالي د څلور ورځنۍ لوبو په لړ کې مسینک ته بند امیر لوبډلې عوامو لوبډله د سپینغر لوبډلې په وړاندې لوبېږي. د دې لوبو په دویمه ورځ مسینک لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې درې سوه اته اتیا منډې جوړې کړې چې په ځواب کې وسته بند امیر لوبډلې توپ وهنه روانه ده. په بله لوبه کې چې د عامو سپینغر ترمنځ روانه ده، عامو لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره سپینغر لوبډلې ته د پنځه سوه اتلس منډو هدف کېښود. عبدالمالک په دې لوبه کې دوه سوه شل منډې جوړې کړې. په ځواب کې و سپینغر لوبډلې توپ وهنه پیل کړې ده. دا څلور ورځنۍ لوبې چې په کندهار کې روانې دي، په لومړۍ لوبه کې یې بند امیر لوبډلې بوسته ماتې ورکړه او مسینک هم دویمه لوبه له سپینغر لوبډلې څخه وګټله. په کرکټ کې پاتې کېږو. یو بل نړیوال جام د استرالیا لپاره او یو بل زړه ماتې پایلوبه د نیوزیلند لپاره. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام په پایلوبه کې استرالیا لوبډلې نیوزیلند ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام اتلولي خپله کړه. استرالیا چې تر دې د مخه د پنځوس اوریزو لوبو پنځه نړیوال جامونه ګټلي وو، دا یې لومړی ځل شو چې د شل اوریز لوبو نړیوال جامې هم وګټه. استرالیا د پچی په ګټلو سره نیوزیلند ته بلنه ورکړه چې توپ وهنه وکړي. نیوزیلند لوبډلې د کپتان کین ویلیمسن د پنځه اتیا منډو په مټ استرالیا ته د یو سلو درې اویا منډو هدف کېښود، چې استرالیا لوبډلې د ډیوډ وارنر او میچل مارش د پنځوسیزو په مټ یاد هدف د لوبې په نولسم اوور کې پوره کړ او د نړیوال جام اتلولي یې وګټله. د پایلوبې غوره لوبغاړی میچل مارش او د نړیوال جام غوره لوبغاړی ډیوډ وارنر شو. د یادونې وړ ده چې دا په تیرو څو کلونو کې د دریم نړیوال جام پایلوبه ده چې نیوزیلند بایلي. نیوزیلند یوازې د ټیسټ سیالیو اتلولي ګټلې ده او په پنځوس اوریز او شل اوریز کرکټ کې لا هم لوبغاړي منتظر دي چې اتلولي وګټي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. راځو د پروګرام دویمې نیمایي ته. پیل په یوې مرکې کو، وروسته به بیا د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپور شي. مرکه دا ده چې د یک شنبه پر ورځ په افغانستان کې د امریکایي ډالرو قیمت پنځه نوي افغانۍ ته ورسید. دا په تیرو شلو کلونو کې بې ساری نرخ ګڼل کیږي. په همدې ارتباط مو د افغانستان د بانک له پخواني سرپرست مشر ښاغلي خان افضل هډوال سره مرکه کړې. لومړی مې لاغنه پوښتنه کړې ده چې علتونه یې څه دي په دغې مرکه کې په اقتصادي تاثیراتو، همدارنګه د نرخونو په تبادلې او په ګڼو نور مسلو باندې په تفصیل خبرې شوې دي.
افغانۍ خو او یو حقیقت دا دی چې خپل افغانۍ د کم تولید په اساس باندې ولاړه پیسې نه وای چې افغانستان خپل داخلي تولید ولري او په هغه د اساس باندې نرخ دې ټاکل شوی اوسي. دا افغانستان یو وارداتي مملکت و او دې لپاره چې اجناس او خدمات په افغانستان کې خلکو ته په داسې قیمت تمام شي چې هغوی توانایي د قدرت ولري یا د اخیستلو توانایي ولري، او د دې ترڅنګ هغه معاشات او هغه امتیازات چې دولت خپل مامورینو ته ورکول د هغې سنجش په اساس باندې داسې یو نرخ موږ په هغې وخت کې ټاکلی و چې نهه څلوېښت یا پنځوس معادل دی یو ډالر کېدل. بیا په تدریجي شکل سره چې څومره په افغانستان کې داخلي تولید زیاتېده، موږ په هماغه شکل باندې افغانۍ ته حرکت ورکاوه. البته دا نرخ ساتلو دپاره به موږ وخت نا وخته په مارکیټ کې مداخله کوله تر څو یو مصنوعي تقاضا په بازار کې جوړه کړو او هغه زیاتې پیسې چې په چالش کې دي هغه د بازار نه راټولې کړو. دویمه دا و چې د کم سنجش کم گردش چې د پیسو یا حجم د پیسو چې په بازار کې موجود دي دا د افغانستان د ناخالصو اوایدو په اساس باندې وکړه گردش لرو ده او په همدې اساس باندې به چې څومره رشد او انفلاسیون منځ ته راته موږ به پیسې نوې پیسې بازار ته عرضه کولی. اوس نو د طالبانو د راتګ سره طبیعي خبره ده چې یو خو خلکو سره ویره پیدا شوله چې په افغانۍ به خپل استحکام او ثبات ونه لري، نو سپیکولیشن یا هغه خپل فرضیه چې ځان سره لرله چا چې لږې پیسې م لرلې هغه یې په قلار بازار ته عرضه کړي او بازار ته واچولې او په مقابل کې اسهار واخیستل، نو تقاضا افغانۍ ته کمه شوله او بازار ته افغانۍ ډېره راغلله، خلکو ډالر یا کلدار یا هر پیسه چې واغې خستلې. دویمه دا د خپل او د خلکو وتل د افغانۍ او تقاضا کمه کړه، د اسهارو تقاضا زیاته کړله، خلک وتلل و بیرون تلل چا چې پیسې لرلې هغه تبادله کولې. دریمه خپل حکومتداري چې اعتماد او اطمینان خلکو سره اوسي د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه باندې طبیعي ده چې دا چې وروسته پیدا کېږي نه پیدا کېږي مونږ او تاسو بحث هم دا اوس کوو، خلکو سره دا اعتماد او باور نه و چې څه به کېږي، مونږ کوم ثبات طرف ته ځو، دولت ساختارونه بیرته به جوړ شي جوړ به نه شي، دنیا به کومکونه وکړي او بیا نه کې افغانستان به په همدومره وارداتو ولاړ مملکت اوسي که به ونه اوسي تولید به څومره. دا ټول هغه دلایل چې د افغانۍ ارزښت غورځاو. البته یو نقطه چې نهایت مهمه ده هغه دا ده چې په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ، هغه همدا دلیل بلکې اساسي دلیل دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه، دولت پیسې نه ورکولې، د هیڅ نه د قراردادیانو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو، نو هیڅ افغانۍ بازار ته نه عرضه کېدله، لږې پیسې وي هغې تقاضا هم دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي. اوس په مرور د زمان چې څومره دولتداري طرف ته خوی قدم اخلي، مخکې ځي معاشات ورکوي خلکو ته، د قراردادونو پیسې ورکوي، عادي او انکشافي بودیجه منځته راځي،
تاسو په خپل کاری دوره کې او ترغه مخکې هم د یو اقتصاد پوه په صفت باندې دغه د پیسو نرخونه اتمن څارل، دغه سي د افغانۍ نرخ کله هم په دې اندازه باندې رالوېدلی په دغو تیرو شلو کلونو کې که څنګه؟
نه 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 ابدا، په تیرو شلو کلونو کې د نرخ ته نه راولېدلی، یو دوره کې نوي ته رسیدلی وه چې ډېر محدود وخت دپاره وه، ځکه ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د افغانۍ نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
یعنی اوس د تاسو خبره باندې
تکیه،
بله زه غواړم ووایم چې یعنی پیسې به خپل هغه واقعي ارزښت او واقعي نرخ هم لري چې د افغانیو دغه د اوس کرا کرا راښکاري، په همدې خاطر هم داسې رالوېدلې دي.
د افغانیو واقعي او اساسي نرخ موږ نه شو ټاکلی، ځکه موږ کوم تولیدي مملکت نه یو، موږ نرخ د افغانیو چې دی هم په خارجي کومکونو ولاړ نرخ دی. که چېرته موږ حقیقي نرخ ته ځو، حقیقي نرخ خدا دی چې دغومره پیسې چې په چالش کې دي همدغه د افغانستان د اقتصاد تکافو پیسې هم نه دي، نو موږ باید د خلکو د ضرورتونو د رفع کولو لپاره نورې پیسې نشر کړو. نشر بیا په تخنیکي لحاظ چې کې هغومره اقتصادي رشد په دې مملکت کې نشته، په دا اوس نو نه کې زیات نشر چې کې هغه انفلاسیون منځته راوړي او ارزښت یې
غورځېږي. اوس د افغانستان بانک کوم چارواکي چې دي دوی دغه بانکي سیاست دغه پولي سیاست ښې خواته وړی دی که څنګه؟ ځکه دوی هره ورځ اعلانونه کوي چې په بهرنیو اسعارو باندې راکړه ورکړه بنده کړه، یعنی تر ډېره پورې بندیزونه دوی خپل هم لګولي دي، محدودې کړي دي. دغه سیاستونه فکر کوي افغانستان سمې خواته بیایي له بانکي لحاظه که څنګه؟
جناب ستانګزای صاحب، داسې دی چې دولت باید په دې هکله ډېر روښانه سیاست ولري. هغه دا دی چې مونږ آزاد بازار اقتصادي نظام د مملکت لپاره منلی دی. په آزاد بازار کې خصوصي سکتور لرو، په آزاد بازار کې خارجي بانکونو څنګه دي، په آزاد بازار کې دولت هم من حیثی یو خدمات گزار دی او برخی چې کولی شي خدمات ایرایه کی، دا مونږ قبول کړی دي. او په آزاد بازار کې آثار آزاد وي، فقط دومره دلته یو شی چې دوی په ما په مخکیم بحث کړی او دوستان سره اوس ستاسو د رادیو د لارې وایم، هغه دا دی چې دلته ډیر نازک تار دی د تفکیک پاړه هغه دا چې هغه به دوی وکړي چې نه پوهېږم ولې نه دی کړی. هغه دا دی یو نرخ گزاری د اجناسو د قیمتونو ده، یو خپل فزیکی لحاظ انجام د معاملې یا د پیسې تادیه ده. تادیات مونږ آزاد بازار لرو، تادیات بندول نه شي. که تادیات بند کی مالی نظام ټول سقوط کوي. که د اسعارو تادیات بند کی ځکه 90% 95% پورې زمونږ بانکي نظام په اسعارو ولاړ دی، مونږ په ډالرو تکیه مملکت یو. که ته مطلق بند کی نو خود خلکو ډیپوزیت یا خلکو امانت چې بانکو کې دی خو په 90% 15% په ډالرو دي، ابه څنګه ورکوي؟ یعنی په افغانۍ کې به بیرته ورکوي ورته که څوک پیسې غواړي؟ خکه وی چې افغانۍ دی ورکی، افغانۍ به ورکی خود ته به بحث دار زی چې په کم نرخ باندې، په هغه نرخ چې بانک مرکزی روزمره ټاکي، که په هغه نرخ چې تجارتي بانک ټاکي، که په هغه نرخ ورکی چې بانک مرکزی ټاکي. خو په دې کې مشتری ډیر تاوان کوي، ځکه دا څلور ځای په اسارو کې د اسعارو په تبادله کې تاوان کوي. یو دا دی چې بانکي مرکزی یو نرخ دی چې کله دا پیسې په حساب کې ږدي هغوی به په یو نرخ باندې اړي، بیا چې بیرته د بازار نه اخلي د بانک نه اخلي په بل نرخ باندې.
اوس هم دغسې شکایتونه وو چې بانک وبخښي چې بانک نوي ټاکلی و نرخ، مګر په معمولا دغه تادیات چې کېدل دا په 8-10 کې حسابېدل، یعنې خلکو به ډېرې پیسې.
دا ډېر غټ تفاوت دی. ګورئ د دې تاوان چا ته ځي اخر کې؟ خبره دا ده چې دا خو ته د داخل مارکېټ دپاره بیا بحث کې، بیا خارج دپاره چې یو تاجر پیسې لیږي هلته به بیا څنګه کېږي؟ هلته خو بیا افغانۍ نه چلیږي، هلته خو به ډالر ورکوي، ورته بیا به تبادله کوي. دا به درېیم ځل شي. نو د دې درې واړو څلورو ځلو باندې اسعارو تبادله چې کېږي، د دې قیمت د دې تفاوت اخر کې چا ته ځي؟ اخر کې مستهلک ته ځي، عام خلکو ته ځي، همدا مامور ته ځي، همدا عام افغانانو ته ځي.
بلې، په همدې مسله غواړم وپوښتم ښاغلی هډوال، دغسې چې نرخونه د ډالرو یا د نورو بهرنیو اسعارو چې تبان ډالرې په سر کې دي، د چا خبره آسماني کېږي او اوج ته رسېږي، هغه مستقیم تاثیر یې څه دی؟ فکر کوئ چې نرخونه هم د موادو ورسره جیک ځي که څنګه؟
تبیده سل فیصد بالکل قیمتونه لوړیږي. اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري، خلک داغې بیا قدرت د توانایي چې موږ ویل په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله، بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لویږي. بیا د دې تر څنګه چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپله د دولت د بودیجوي کمبودي زیاتیږي، هغه بجټ ډیفیسټ سي، ځکه زیاتیږي چې پیسو ارزښت خولیږي. څومره جنس او خدمات چې دوی غواړي راونیسي په هغه اندازه پیسې بیا نه لوي، بیا مجبور دي چې ډیر نشر وکړي. په ډیر نشر کې مونږ د اصلي اقتصادي اصول نه یا د پولیس سیاست نه وځو، چې د پولیس سیاست نه ووتلي پیسې ارزښت ولېږي، خلک په اعتماد د لاسه ورکوي او قیمتونه لوړ ځي، ځکه هغه قیمتونه بیا بازار کې نه پاتې کیږي. نو په داسې بیا په داسې ځای کې چې افغانستان ډېر ابتدایي مالی نظام کې قدم ایښی و، مونږ یو څو ستنې د مالی نظام جوړې کړې وې چې هغه باید نور انکشاف کړی وای چې متاسفانه ونه شو. په دغه مرحله کې مونږ د اوس په دې اوسنۍ اوس چې مونږ تاسو بحث کوو، مونږ په دوه ځایونو کې سره ولاړ یو. یا دا دی خدای نخواسته چې مطلق به مونږ سقوط کوو، او یا دا دی چې مونږ به دې ته نجات ورکوو. د نجات دپاره مونږ باید ډېر محتاطانه لارې د تصامیم ونیسو، پولي سیاست سره باید ډېر حساس واوسو. او هغه دا دی چې په دې وخت کې که مونږ نرخ د تبادلې د اسعارو په زور نشو ټاکلی، بدیلې لارې باید وسنجو. بدیلې لارې چې دي، دولت کولی شي په دې وخت کې د اسناد بادار نه چې هلته یو پروسه موجوده وه پخوا، د هغه نه استفاده وکړي. دولت کولی شي چې د نغدو پیسو دپاره ثانوي بازار جوړ کړي، په او هغه بازار مونږ لرو. یعنی مونږ د پیسو بازار ګرچې وړوکی دی، ګرچې سنتي دی، ګرچې ډېر انکشاف یې نه دی کړی، د سرای شهزاده همدارنګه په نورو مرکزي ولایتونو کې مونږ د پیسو بازارونه لرو. د دې دپاره فقط دا دی چې مونږ وسیله د تجارت او میکانیزم او چوکاټ چې تجارت پی خلکو کړی شي، او دا په مرور د زمان سره بیا د هغه لیلام د اثارو چې به مونږ کوو دغه جایگزین شي یا دغه ځایناستی شي، تر هغې پورې مونږ باید په دې د دې نه استفاده وکړو. او دا هغه شی دی چې بازار به شوک نه ویني، اقتصادي شوک به نه ویني. که اقتصادي شوک یې ونیوه، بیا به هغه شی چې مونږ به جبیره ونه شو کړلی.
تاسو په وخت کې په اونۍ کې څومره واره پیسې سرای ته ورکول کېدې؟ یعنی عام بازار کې پلورل کېدلې ډالر چې دغه نرخ ثابت ساتلی و؟
په هفته کې به دوه ځل لیلام کېده. دا لیلام په اساس د ضرورت کېده. کله به چې ضرورت نه و، بیا هم نه کې ضرورت چې شی و، ضرورت بیا بحث خوانی تیر بحث ضرورت دا چې دولت مونږ به خپل محاسبه لرله چې دولت په دې هفته کې څومره بودیجه مصرفي څومره قراردادیم ته پیسې ورکوي او مونږ په خزانه کې څومره پیسې لرو او په عین وخت کې نرخ د انفلاسیون څومره دی په ماغه اندازه به بیا مونږ لیدل چې په خزانه تور مثال عامیانه چې ویم دولت دې هفته کې 100 میلیون افغانۍ ته ضرورت لري مونږ په خزانه کې 100 میلیون لرو نو 80 میلیون کمبود لرو 80 میلیون به مونږ په عین وخت کې د نوې نشر اجازه نه لرو چې نوې نشر اجازه لرو نو 80 میلیون کمبود به مونږ دا کو چې ډالر به بازار ته ارزه او اتیا میلیونه بم د افغانۍ د بازار نه راټول کړي تاسو د دولت تادیات پوره کړئ شو بیا دا تادیات په دوه درې قسمه کېدل چې یو تصفیوي د هغه قراردادیانو سره و چې مثلا قراردادي به خپل حساب ورکړ ورته چې ماته په دې حساب کې پیسې راکا دویم به دا فزیکي لحاظ به موږ پیسې په بازار ته وړاندې کړي چې ډالر افغانۍ راټول کړو ډالر خلکو ته ورکړي شو دا دوه دریمه خپل د بانکونو ترمنځ د تصفیوي حسابونو چې د وزارت مالیه نه هغوی ته انتقالېدل دا هغه لارې او میکانیزم وي چې لیلام به پکې کېده اوس خو مشکل دا دی که دوی وم غواړي لیلام ځکه نشي کولی چې اسعارو ته لاسرسی نشته زموږ ذخیره خو اوس کنګل شوې ده دا خو هغه ذخیرې نه دا کار کېده او نورو د دولتي د عوایدو نه خو دوی نشي کولی ځکه خو د دولت پیسې دي سبا چې هغوی غواړي بیرته باید تادیه کړی شي ورته
سمه فقط آخر کې دا پوښتنه کوم چې په همدغې 95 چې پیسې کله ورسېدې ډیرو خلکو په دې خواله رسنیو وویل چې البته دوی وړاندوینې کولې خلک په تشویش کې وو چې ممکن له سلم واوړي یا تر 150 ورسېږي آخوا ته زموږ دوه ګاونډیان په پاکستان کې مثلا یو ډالر 115 روپۍ کېږي شاوخوا او په ایران کې بیا خو هلته بیخي نرخ زیات دی تقریبا 28,000 تومانه کېږي یو ډالر نو فکر کوي که همدغسې روان وي څومره وخت به ونیسي چې موږ دغو دوو هیوادو ته ورسېږو آیا داسې وړاندوینه کېږي چې وبرسېږو دغسې یو حالت ته چې اوس هغوی دي
هغه امکان نه لري مګر په جز د دې نه چې یو حالت کېدلی شي منګا په لکه مخکې ما چې ویلې څومره چلش چې او دا خوشبختانه په افغانستان کې څومره پیسې په چلش کې دي دا د یو اقتصادي فورمول په اساس باندې یا د پولي سیاست په اساس باندې نشر شوي دي بې کنټروله پیسې نشر نه دي شوي نو پیسې د بازار د ارزي او تقاضي په اساس باندې نشر شوي دي اوس که په دې مرحله کې چې حکومت یا طالبان د خپل ډیر مشکلاتو ترڅنګ اقتصادي مشکلې غټي او پیسې هم کنګل شوي لاسرسی نه لري که دوی چیرته دې ترجو کی چې نوې پیسې چاپ کی او په چاپ کې پولیس سیاست په نظر کې ونیول شي په هغه وخت کې به بیا دا پیسې همدغه نرخ د تبادلې به لویږي او بیا به ډیر خرابۍ طرف ته ځي اما دغه نه تر څو چې نوې پیسې دوی نشر نه کړي په همدې حد کې وساتي زه ډېر تشویش نه لرم چې نرخ د تبادلې به ډېر خراب شي یعنی خلاصه که دولت پولي سیاست په هماغه شکل باندې ادامه ورکړي ورته او هغه فورمولونه په نظر کې وسیتي نرخ د تبادلې نه خرابیږي اما که دولت خپل مصارف غم وخوري او خپل مصارف بیا د نوې پیسو د نشر نه پوره کړي چې ملت به تاوان ورکړي په هغه وخت کې به هم نرخ د افغانۍ نه تنه د دینه چې تاسو ویل کېدی شي دنه زیات خراب شي بلکې تاوان به خپل به عام ملت ورکړي او افغانۍ به خپل ارزښت د لاسه ورکړي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کې د کورنۍ
داسې کس وي چې هم زما خواخه وي هم زما د کورنۍ خواخه وي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته په اړه قناعت ورکړي
بعض ځوانان نه فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله بې خطرې پوښتل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یوه پوښتنه ده چې واده په خپله خوښه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په پکتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکي ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
زه انور خان تڼایم، د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، که نه د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږ ډېر سرنوشت خرابېږي. بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده. مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سی وای مجبوره ام دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده د خټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما. اما نه، ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. الکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپل خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه و خو پلار یې ګل ورکړ او دی وځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خور خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هېڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل. حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل چا وي او څه چې هغه غواړي، لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دې نه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نو دغې هیلې یې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې. او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سي تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وایي پلانی خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې. خو دا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لیازا هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه. خو دوی به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړی مور او پلار چې زموږ د اولاد ته وعده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوری بخید درکونه هغه کجنۍ وي یا هلک وي مثال هغې نه هغې ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي که نه، او مونږ عموماً هغې په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. زه باید هغه پرېږدم او مثال که وخت یې راشي هلک وي جنۍ هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دیني عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هېڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همېشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کوم، یا یوه نجلۍ نه غواړي تر کس سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځانه سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمرخیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمرخیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپله خوښه وټاکي که نه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هره ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبوري دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولای شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لویو موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی، د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي، یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمرخیل صاحب، یوه خبره دا هم کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوګوالی او سترګې پر سړی شي.
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.